السلام علیکم دا زادی رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن سټیشن به د تلیش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده زمال علي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایې شمیرلو د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړه سوی دی په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی نور مهم موضوعات هم لرو خو د دغو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي په نننۍ چاودنه کې د ټپیانو شمیر 28 تنه بولي د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسله وال وژل شوي د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت نن خبرې وکړي د خبرونو تفصیل د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسېدلی دی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه نارینه او پاتې 28 تنه محصلې زده کوونکي دي د هغه صنف یو محصل چې چاودنه پکې شوې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
مې روحلار روحاني د غزنی ولایت په ادبیاتو څنګه دی او سیم ماسلیم چاودنه په داسې حال کې وسو چې په سیم کې دی چې سیم دروازه بند او دروازه لډیر فشار دی باندې درس او ویني او خطا وزارسي
نن مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې چاودنې په اړه ویلو چې دا چاودنې غزنی پوهنتون د پیوه درسي خونه کې شوی او دروش محصلان پکې ټپیان شوی او د هغه په وینا ډیری ټپیان هم محصلې انجونې دي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله وال ډلې نه اخیستی د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسله وال وژل شوي د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ وسله وال وژل شوي او د دې ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوې ده هغه وایي په دې برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی په خوږیاڼیو کې دا برید د داعش پر سنګرونو په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ په جلال آباد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسېدلی په دې چاودنه کې چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستی شاوخوا 30 تنه نور ټپیان شوي دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو موقت کارکوونکی د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو وژلی د خبره د سنچارک ولسوال نقیب الله نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون دغه موقت کارکوونکی علي نقي نومېده چې نن طالبانو د سنچارک په خواجه سرخ سیمه کې له دې کمیسیون سره د کار کولو او په انتخاباتو کې د خپلې رایې د کارولو په خاطر په ډزو وواژه هغه زیاته کړه چې طالبانو د نوموړي مړی سیند ته اچولی و چې دوی هغه وموند او کورنۍ ته یې وسپاره وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پرون په همدې ولسوالۍ کې افغان چارواکو د قاري ناصر په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکړی و خبرونه له ازادي راډیو اوري د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چین او پاکستان نږدې ملګري کلک شریکان او اوسپنیز ورونه بلل شوي او ویل شوي چې له چین څخه د عمران خان دغه دوه ورځنۍ کتنه به چې نن پیلوي له چین سره د پاکستان اقتصادي اړیکو پانګونې او ستراتیژیکو اړیکو د لیا پیاوړي کولو لپاره یو فرصت وي عمران خان به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او صدر اعظم لی کی کیانګ سره وګوري د مشرانو د خبرو په اجنډا کې د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لوی پروژه هم شامل ده چې د چین د یو کمربندي ویلارې د سترې پروژې یوه برخه ده د هینټر کنټرول لاندې کشمیر وضعیت هم د دوی د خبرو د اجنډا بل موضوع جوړوي د امریکا متحده ایالاتونو اتهویش چینایي ادارې په تور لسک شامل کړي پر دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اوغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لسک شامل شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اوغوریانو قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، جبري ډله ییزو توقیفونو او پرمختللي څارونکو ټکنالوژۍ کې شامل دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او تر ډېره د نورو اقلیت اسلامي ټولنو غړي په دې لرې پرته سیمه کې په کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. پیکینګ ټینګار کوي چې دغه کمپونه یې د حرفوي زده کړو لپاره جوړ کړي او پکې خلک حرفوي مهارتونه ترلاسه کوي. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یو کناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایر او دیدیر کولیوس ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه د هغو څیړنو په خاطر ورکړل شوې چې له کایناتو او په شمسي منظومه کې د ځمکې د کرې په اړه د تکاملي پړاو په اړه زموږ له پوهېدو سره مرسته کوي. پیبلز به د دغې 9 میلیون سویډني کورونو نیمایي ترلاسه کړي او پاتې نیمایي به نور دوه ساینس پوهان په خپلو کې وویشي. د نوبل د سږنیو جایزو د ویش لړۍ پرون د ارواپوهنې او طب جایزو په اعلانولو سره پیل شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو مرکزي سرور ته د انتقال د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړ شوی دی.
تروسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیل دوه مرحله کې دي.
په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی.
زیاتې انجنونه ولې الکاندوم نه کې منبه ده.
په جلال آباد ښار کې نږدې یو میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سوي څلورو ورونو کورنۍ عدالت غواړي.
حکومت دا غوښتنه کوي چې دغه مجرمین محاکمه شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو کارونه نږدې په بشپړېدو دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې مرکزي سرور ته د رایو د انتقال چارې 50% کې مخته وړي دي. بلخوا په انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې کمیسیون باید د سرعت پر ځای دقت ته زیات پام وکړي چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ونه رسیږي. رحمت الله افغان راپور لري.
بو امیر چې چې په لومړي ځل یې افغانان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې تجربه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې سرور ته د 22 ولایتونو د رایو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو ده.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیل دوه مرحله کې دي. یعنی په ورقي ډیټا سنټر کې کوم ډیټا سنټر موږ په منوال شکل باندې مونږ په کې کار کوو او په ډیجیټلی ډیټا سنټر کې مونږ تنها پورې موږ سده پاسه 2000 فرمونه د سیو کړی دي. سرور مرکزی سرور ته رسیدلی دي. ممکن 50% نه زموږ کار ډیر مختلف وي.
ښاغلی ننګ زیاتوي کارونه له محل ویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به د انتخاباتو تخنیکی چارې بشپړې سي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تیر ورځ ویلي و چې په انتخاباتو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو ګډون کړی. په کابل کې د روسیې سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمرنګه بللې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې 2.5 میلیون کسانو رایه کارولې دي. حبیب الرحمن ننګوای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه راټول شوي ارقام لومړني دي او مرکزی سرور ته د ټولو رایو له انتقال وروسته به کره شمېره په ډاګه سي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ انتقاد کوي او وایي د دوی د موندنو له مخې د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې بې نظمي له ورایه لیدل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل
دوی زیات ځکه له خپلو کارونو راضي دي چې له مهالویش سره سم یې کارونه پر مخ روان دي. زموږ له نظرتي موندنو معلومیږي چې ممکن دوی ونه توانیږي په ټاکلي وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرونکو غیر حاضرۍ او په سیستم کې سستوالی یې کارونه ځنډنی کړي. د دغه کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې په خپل وخت به د انتخاباتو لومړنۍ او وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول چې لومړنۍ پایلې به یې د میزان په ویشتمه او وروستۍ به یې د اقره په شپاړسمه نیټه اعلانیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. نن تر غرمې مخکې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو پوهنځي په دریم صنف کې به می چاودنه وسوه چې د غزنی د روغتیا چارواکي وایي په دغه به می چاودنه کې د ټپیانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. د دوی په وینا زیاته برخه یې ښځینه محصلینې وې. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور حال راکوي.
دا غزنی ولایت عام روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنه ته رسیدلی دی. د ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې 15 نفره نارینه او پاته نور 22 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
له دې دسې نه موږ ته مجموعاً ټول 20 نفره زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 15 نفره نارینه دي او پاته 22 نفره انجونې دي. په انجونو کې هم 4 نفره روحي شکر دلې ده او 3 زخمیان دي. د ټول روغتیا حالت په دوخره فضل د خدای دې تشکر نه دي.
دغه چاودنه د سه شنبې ورځ تر غرمې مخکې 9:30 بجې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په سیم کې سوې وه. آینی شاهدان وایي دغه چاودنه په داسې حال کې سوې ده چې زده کوونکي په سیم کې په زده کړو بوخت وو. دا چې دغه چاودنه څه ډول رامنځته سوې ده، د دغه ځای یو زده کوونکی وایي چاودنه ډېره زوره وره وه. دی وایي زموږ تر سیم لاندې په سیم کې رامنځته سوه. داسې ښکاره کېږي چې چاودېدونکي توکي دلته له پخوا څخه ځای پر ځای سوي وو.
نوم مې روحله روحاني د غزنی ولایت د پښتو ادبیاتو څانګې د اول سیم محصل یم. زخمیان به تر 15 زیات وي او زیاتې انجونې ولی هلکان دومره نه کمن بېدل.
څه ډول وسوه چاودنه
په داسې حال کې وسوه چې په سیم کې د جسم دروازه بنده وه، خو دروازه له ډېره فشار د باندې ودرس وه او عینې یو خطه وزارې شوې.
داسې یو ناولده څوک راغلي وو یا
ناولده څوک
مخکې دلته پراته وو؟
شاید داسې معلومېدل چې مواد ځای پر ځای شوي وو. په داسې حال کې چاودنه تر سره سوه، انفجار یې ډېر زیات خو سیم مکمل ختم شو.
دا چاودنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تیری وژې میاستې په 15مه نیټه هم د دغه پوهنتون د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو په یو کاستر موټر کې به می چاودنه سوې و چې له امله یو تن وژل سوی او 8 تنه نور ټپیان و چې نجونې او هلکان زده کوونکي پکې شامل وو. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي څېړنې شي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو 4 ورونو پیښه کې سرغړونه سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي د دې پیښې اړوند د موندل سویو موادو د ارزونې لپاره یو ځانګړی پلاوی ټاکل سوی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال 4 ورونه وژل سوي وو چې په غبرګون کې د ملي امنیت د هغه وخت رئیس معصوم ستانکزی له دندې استعفا ورکړه. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د 4 ورونو د وژل کېدو له پیښې نږدې میاشت تیریږي، خو لا هم د دې پیښې پټ اړخونه نه دي ښکاره شوي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وای د یو شمیر څېړنو لمخې د دې قضیې ځنې یو پټو اړخونو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي موندنې ښیي چې دې قضیه کې یو شمیر سرغړونې شوي چې د یو ځانګړي هیئت لخوا به وڅېړل شي. د وایي د ګمارل شوي پلاوي په څېړنه کې د سرغړونو یو شمیر ټکو ته اشاره شوې ده چې د لا زیاتې څېړنې لپاره زمینه برابروي. هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده څېړنیز پلان یې کتل کېږي او ارزول کېږي او یو شمېر نورې برخې د څېړنو د بشپړېدو لپاره ورته اړتیا ده. په جلال آباد کې دې پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس محمد اشرف غنی یې د څېړنې امر وکړ. د دې پیښې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس محمد معصوم ستانکزي هم له خپلې دندې استعفا وکړه او جمهور رئیس ومنله. لوی څارنوالی دا هم وایي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي، خو د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په ارزونې بوخته ده. جمشید رسولی وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به د دې څېړنو پایله معلومه شي. خو د وژل شویو څلور رونو د کورنۍ غړي او خپلوان وایي یاده پیښه دوه ځله وڅېړل شوه خو تر اوسه یې پایله معلومه شوې نه ده. د وژل شویو څلور رونو ماما محمد صابر ازادي راډیو ته وویل
لوزمنګ د حکومت د غوښتنه خواهش ده چې دغه مجرمین محاکمه شي، ودنیول شي، د دې دغه پښتنه وشي، پلټنه د دې وشي چې دغه د خلکو جرم څه شو، نه دا خلک نه طالب و نه تروریست و نه داعش و، د دې خلک دا شخصي نه پوهېږم شخصي په دا سره شهیدان شوی او کدا حکومتي سپلانو مونږ هم نه پویږو په دې هغه باندې.
دا کورنۍ عدالت غواړي او زیاتوي باید د پیښې د څېړنو پایله ورسره شریک شي. مو وختل په دې اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې پیښې وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د 02 قطعي عملیاتي ځنډولي او هغه کسان چې دې قضیه کې ښکېل وپیژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اوري. په افغانستان کې په کلنی ډول له دوو تر درو زرو کوچنیانو په غیر طبیعي ډول پیدا کیږي. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي دا هغه شمیرې دي چې په روغتونونو کې د میندو تر مراجعې وروسته ترلاسه سوي دي. ډاکټران د سوی شکل یا په معیوب ډول د کوچنیانو د زیږون لامل تر ډیره هغه ودونه ګڼي چې د نږدې خپلوانو ترمنځ کیږي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
درې ورځنی ماشوم دی. دغه ماشوم توی شکل یا مایوب پیدا شوی. پلوشه د دغه ماشوم مور وای د زوی له پیدایښت سره متوجه شوه چې سری غټ دی. وای درې نور ماشومان هم ورته پیدا شوي وو چې بیا پاتې نشول او ټول مړه شول.
زما ماشوم واپس چې کور ته بوتلو درې نالش کې واپس مرا وسته کې اوس هله ډېر خراب دی. واده خو خپل کې دام د مزو دی او مچ دی د ماما دو طرفه ده. درې مخ کې مزه شي یو رښت خپل د غې د وجب نه یې رقم دونه خیال نو کړې فکر نو و ای سلو روز شنو چې تل تکمه باندې.
د کابل په اندرا ګاندی روختون کې متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زای وای
ډېر زیات عوامل دي چې کېدای شي سړی هغه نو وخلی چې باعث سوء اشکال کېږي. یو دی ول جمله نه چې موږ په ملک فوق العاده غزيات دغه د هغه ازدواجونه دي چې دوی په خپل فامیلو کې کلیوي د کاکا لور نامزاد شي او د کاکا د زوی شه د احمد زوی د احمد ماما د لور سپندې شي کړه. دا امراض کلک په دې جفتو کې مخفی وي، یعنی نه په مور کې شته نه په پلار کې، ولی په شکل د مخفی نامکمل وخت چې دا جفت یو ځای کېږي او باعث دوی کې چې دوی اولاد مابین ته راوړي دا ډومینانټ کېږي. ډومینانټ په دې معنا چې تظاهر کا، یعنی ډېره ښه ده چې سړی د دې نه باخبره وي او باید اقدام وکړي ازدواج ته.
همدارنګه ککړه هوا، جګړه او د مور روغتیا ته نه پاملرنه له نورو عواملو شمیرل کېږي. ډاکټر حسن زای وایي د مور په نس کې د ماشوم د مړینې پیښې او یا په غیر طبیعي ډول د ماشومانو زیږون لکه د لاسونو نه لرل، د پښو لنډوالی، غټ او یا وړوکی سر، دا ډول پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 2 تر 3 زره ماشومان سوی شکل پیدا کیږي. د دې وزارت د امیدوارۍ برخې مسؤلی زلیخا انوری وویل
در سطح افغانستان سالانه ما در بین 2000 تا 3000 وقات سوی اشکال بلوغ
دی. افغانستان په کچه په کلنی ډول 2 تر 3 زره پورې سوی شکل ماشومان ثبتېږي چې دا پیښې ډیری له روغتونونو راپور ورکول کیږي. خو که چیرې موږ هغه میندې هم په پام کې ونیسو چې په کورونو کې ماشومان زیږوي، دا شمېر دوه برابره کیږي.
یعنی رقم تقریبا دو چند میشه.
دینی عالم محمد ناصر فروتن هم د موضوع په اړه نظر لري.
ډاکټران موږ ته وایي چې موږ ته ښه نه دی، نو دغه واده هم شرعا حرام دی. صحت ساتل موږ ته اورین اصل دی، ټول قرآن او ټول حدیث راواخلي پندې اصلان دی. یا هدف در از موږ باید خپل صحت وساتو، نو که بده کوم غفلت کوو موږ یو مهم اصل دی ټول اسلام هدف دی هغه دی قرآن دی کوو.
ډاکټران وایي تجربو ښودلی چې د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د سوی شکل ماشومانو د پیدایښت سبب ګرځي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسی ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د ورټیا پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت لسلو زیاتو کسانو ته مصنوعي اپشي او لاسونه جوړیږي. د دې موضوع په اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دا د هغو معلولینو غږ دی چې د کونړ په ولایت کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د جوړولو د مرکز د دروازې مخې ته راټول شوي دي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي غړیو د جوړولو مرکز له څو میاشتو ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیل کړ. اویا کلن زړور خان چې د ده په خبره په 1450 لمریز کال کې یې د ماین چاودنه کې یوه پخه للاسه ورکړی وایي، کله چې په کونړ کې دغه ورکشاپ تړل شوی و دوی به پاکستان او جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو لپاره تلل او اکثره وخت به ورسره د لارې کرایي هم نه و. اوس چې دغه ورکشاپ بیرته فعال شوی موږ پرې خوښ یو، ځکه چې نورو ځایونو ته له تګ خلاص شوي یو.
ان خو جال آباد له ورتلو دا ډېرې ستونزې وې، ځکه چې جال آباد له تېری وو، هغه د سیالکوټ له تېری وو د پاکستان. خو موږ په دې باندې ځکه خوشحاله شو چې غریب خلکو زموږ د جال آباد وس هم نه کېدو چې جال آباد له تېری وي یا مثال کابل له تېری وي. الله رحم دے، بس موسسہ پخیرات جوڑی او پخرا چی او بس من مشکل پتی بانی حل دینو د تک ورا تک د کرانا پی خلاصی.
په کونړ کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت شاوخوا سلو کسانو ته مصنوعي پخې لاسونه او قالبونه جوړیږي او معلولو کسانو ته په وړیا ډول ورکول کیږي. حلیمه نومي یوه میرمن چې په پخه معلوله ده وایي د پخې قالب زوړ شوی، پټۍ شلیدلې او نور کار نه کوي. دغه مرکز ته راغلی یم چې پخې ته مې نوې قالب جوړ کړي.
دا داو چې ډایو چې بند دم غډیر مشکلات سره مخ وو، ډیر ستونزې وي. د کرایې وسم نه لرو چې کته جلال آباد لته وي. دا قالب مې ډیر خراب وو، پټۍ خراب شوی، په تار باندې تړلې. اوس ډیر خوشاله یم چې دا قالب را لې جوړ.
په کونړ کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د مرکز مسؤلین وایي دوی هر ورځ څه باندې سلو معلولینو ته مصنوعي غړي جوړوي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې مشر سرور مامونزی ازادي راډیو ته وویل دوی معلولو کسانو ته په څلورو برخو کې په وړیا ډول کار کوي، چې مهمې د قالبونو او مصنوعي اندامونو جوړول دي.
یو سلو دیرش یو سلو څلوېښت تو معلولینو ته خدمات ترسره کوو، چې دغه خدماتو کې فیزیوتراپي هم وي، اورتاتیک هم وي او پروستیز هم وي. چې پروستیز هغه معلولینو ته موږ وایو چې هغې قطعي اندام وي، یعنې هغې لاس یا پښه په یوه پیښه کې د لاسه ورکړي، نو هغې ته مصنوعي پښه یا لاس دلته په دغه پروستیز سیکشن کې جوړیږي، چې د یو ورور یا خور لاس شته دی خو فعالیت په صحیح شکل نه ترسره کوي، هغې ته تقویتي قالبونه جوړو.
په کونړ ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې فعالیت پیل کړی، چې کله کله په کارونو کې د اقتصادي ستونزو له امله ځنډ راغلی، خو له دې سره سره توانېدلې چې د دغه ولایت سلګونو معلولونو ته مصنوعي لاسونه پخې او قالبونه جوړ کړي. معلولین هیله ښیي چې دغه مرکز دې په خپلو فعالیتونو کې ځنډ نه راولي، ځکه په هیواد کې لا جنگ روان دی او په هر جنگ کې د خلکو د معلولیدو احتمال لیدل کیږي.
تا تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کندهار د ترافیکو په اړه یو راپور. په کندهار کې د موټر لپاره د پارکینګ کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د دې ولایت د کندهار ښاروالۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلیه وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وايي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاتې یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په څولو کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په څولو کې 50% د ښار پر غرور غرور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د ښاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کمه سي.
د کندهار ښار په پنځلو ناحیو کې چې هر بیل منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي مارکیټونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وزه کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول سوی نه وي. یعنی هر د مارکیټ یا د بیل منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې امر د هر بیل منزله مارکیټ چې د عمارت اجازه ورکوو، نو نقشه دروغو وزه کوو چې هغه وخت وزه کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوې وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی، دا مهال د بدرف او ابرسانۍ د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو، رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي له امله هم له ستونزو سره مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
تاسو ل پیغامونو
د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پرسر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پرسر باندې را ولاړ شي وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کې شوی دا بیا ځای نه دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسي دغه لار تر هراتو تر کابل پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي. یعنی د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر روان دي، ټوله په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پولیسټر په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی هغه تاسو د فرا پر دوایي باندې یوه تن په کوسر چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ور نه کېږي ور ولی وجنی دی زات یشکندل سپکی دا وتکی او د بل د فرارود ګمرک دی چې دا پچی ارته محصولات بار بار دی ارته اسناد ور دی ګام پراغه تر به د توای وای چې خار وی جره بار کریز د ساته 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 غوانی غار صدا غو ولی څوک نه خوري چې ټول ساده پر دی وته باندې او یو غور دونه به چاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا د پرځام باندې وړي دا غز مو پیغام دی خو چې زموږ आवाज مو خبره یو څوک واوري
زما خبرې شکرې د علمان الله ته واشیر بل سره چې پیغام ته زما چې نو دا غره دا واشیر د سالې دا سنگلان خدي او در شراو خدي د واډه کار نه کوي تقریبا دا درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرې شو د کار نه کوي نو دولت او د مسلمان سم غوښتنه دا د څنګه د مسلمان کارونه په کوښښ دي سره چې دا سم کارونه په پاله کې دا د روشن شبکې دا دوا کال کې تقریبا یو کال مخکې یم چې نن باندې خدای دې چې څنګه په لسې فعال یا غوښتنې فعال د خدای درې کال کې چې د روشن شبکې فعالیت
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی آزادی رادیو اوری چلور نیمی بجی سوی اوس هم لنوریاس نوری چخه ده مهم خبرونو سر تکی اورو
په غزنی کې د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته ورسید. ډیری ټپیان ښځینه محصلینې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې ماین په یوه درسي خونه کې نن چاودېدلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼیو ولسوالیو کې د شپږ وسلوال وژل شوي. له دې مخکې د ننګرهار له ولایت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د اوو غړو او یو وسلوال ته د نیولو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان صدر اعظم به د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړې. عمران خان چین ته نن دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د امریکا متحدو ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. پر دغو ادارو تور دی چې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یوه کاناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایور او ډیډر کولیوس ته ورکړل شو.
لنوریاس نوری څخه په مننه. تاسې ازادي رادیو او اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تکل شوی چې د افغان تکواندو کارانو یوه ډله د چاینا اوپن سیالیو لپاره چین ته ولاړه شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په بېلابېلو وزنونو کې دغو لوبو ته 12 کسان غوره شوي دي.
شش ورزشکار توانست بهترین نتیجه را داشته باشند و مقام اول گرفتند. قهرمان شدند در بین تمام قهرمانان. اینا هم تا 27 روز دیگر قرار است در مسابقات چاینا اوپن که در کشور چین در شهر ژانیو چین برگزار میشه اشتراک کنند.
فغلی ترکی وایی فردی سیالیو که در نره گنج میلی وگن گلون کوی او هر لوبغاری در لس و امتیازونو در خیستو اجازه لدی. در افغانستان در کرکت شپگیزی لوبو که دوام نند در مسای نک او بوس او در سپینغر او امور لوبدار ترمنز لوبی وشوی. در دغه بورد در مطبوعات مسئول نظیم جار عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته وویل چې د دې لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو مسلکي کول او هڅول دي.
تکړه تکړه لوبغاړي موږ د دې سپورت نه پیدا کړی دي او نور هم موږ یې لمنو دارنګ په خپل چې ظاهر خان او د کې وزلې د مدیر زدران په کې وزلې د وقار سلام خیل په کې موږ ته لکان په څه کېږي د چین لوبغاړو سره لوبيږي. نړیوال لوبغاړي هم په کې اوس هم په کې نړیوال دین لوبغاړي ګډون لري.
د ښاغلی ابراهیم زیب خبره د کرکټ په شپږیزه سیالیو کې ټول 19 لوبي تر سره کېږي چې د اکتوبر په 1 پیل شوې او د همدې میاشتې په لسم به پای ته ورسیږي. او د بارسلونا فوټبال لوبډلې د اسپانیا د لا لیګا سیالیو په لړ کې سویا ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړ کې د بارسلونا اصلي لوبغاړی لیونل میسی له لوبڅار سره د خپل یو همتیمی عثمان دمبله پر سر شخړه وکړه. عثمان دمبله د سیالۍ په 8:30 دقیقه کې د لوبڅار لخوا سور کارت ترلاسه کړ او د لوبې د وتلو ورته وویل شول. هغه څه چې عثمان دمبله نه منل خو لوبڅار خپل پریکړه بدله نه کړه.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم یو راپور ل پکتیا څخه. خانولی عادل د پکتیا یو ځوان دی چې د دې ولایت له نورو ځوانانو څخه غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. دی غواړي چې د واده په بلنلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل سي خو کورنۍ یې له دې کار سره مخالفت کړی دی. نور حال د امید زهرمل په راپور کې اورو.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توانې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای سي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولي دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اختره او باراتی نه دی وروړې. د عادل له قوله د کوژدنې په میزځای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. د زیاتوی د او کوژدنې تر اوسه لبد دودونو سره د مقابله په برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړي څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالآخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونه کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بېغیرتي ده او ته موږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پرېکړې ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کېږي، اصلا د کارت نه چاپېږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کېږي، خو نږدې 2 کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمېر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتان وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکي. نو داسې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړې، نه ده کړې. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتان زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولای شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د ازادي رادیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومېډي پروګرام د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
ترماستریکه چې
میزدا کړې زده
افغانستان د
خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو وريدونکو سلامونه. آیا په هیګي چې ولې ډېرې د ادارو خزینه کارکونکي کورنۍ او مسولیتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د ماشومانو پر روزنه کې لستونزو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د هغو خزو پر وړاندې چې په دفترونو کې رسمي دنده لري، خواخې اندرور او د کورنۍ نور غړي څه مسولیت لري؟ څنګه کولای شو د انګور، خواخې اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د همکارۍ د ښې روحیې په جوړولو، ښه درک کولو او یو دبل ترمنځ احترام لپاره زمینه برابر کړو؟ په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟ د دې موضوع په اړه زموږ همکاري تمنا واحدی یو ځانګړی راپور چمتو کړی. همدارنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. راځئ چې اوس راپور واورو. ټولنې له رواجونو څخه یو هم دا دی چې انګور باید د ټول کارونو د ترسره کولو لپاره راواده کړي تر څو د زوی کور یې پرې آباد شي. کله چې ناوې راوړي نو له هماغه لومړیو څخه سترګې ورته نیسي چې د کورنۍ د غړو په خوښه ټول کار په خپل وخت سره ترسره کړي. خو د وخت کمښت هغه ستونزه ده چې ډیری انګیندې په ځانګړې توګه هغوی چې په دفترونو کې کار کوي ورسره مخ دي. دا ستونزه هغه وخت غټیږي چې کارمند ښځه یا انګور د اولاد څخه نشي. د میړه خواښې، اندرور، خسر، لیور او د کورنیو د نورو غړو غوښتنې او فرمایشونه هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پسې غټوي او نظم له منځه وړي. د ستړیاوو او د نارامه ذهن تر څنګ په کارونو کې د کورنۍ د غړو نه همکاري، ناوړه سلوک، ناوړه خبرې هغه څه دي چې انګور ناهیلي کوي او له پښو یې غورځوي. آسیا چې د یو روغتون ډاکټره ده وایي کله چې دندې ته ځي نو د وړوکي ماشوم په روزنه او پاللو کې یې د کورنۍ نور غړي ورسره مرسته نه کوي او کله چې له دندې کور ته راشي نو د کورنۍ د غړو غوښتنه یې ورڅخه دا وي چې د کور په کارونو کې هم باید سهم واخلي.
او ماشومان لرم، یو می لور ده، یو می زوی ده، ډیره زیاته او سره په عذاب وایم ځکه وظیفې ته هم زما سهار شپږ بجې دا یو ماشوم ځان سره هلته وړم او هلته تقریبا زما د ورځې 200-250 مریضان سي هغه ګورم. هلته ماشوم ډیر مشکل سره مخ وسم ځکه ځایم نشته دی د ماشوم د ساتلو او کور کې مې ډیر مشکلات دي. کور کې خواښه ده، اندرورګانې مې دلی ور ښځه مې د هغوی مې ماشومان صحیح نه ساتي. کله چې د وظیفې نه راشم نو کور مې ګډ وډي، اشپزخانه کې مې ظرفونه پراته، کار مې چانه کړی. که ماشومان پرېږدم هغه هم صحیح نه ساتي، صحیح حفاظت یې نه کوي، نو زیات مشکل کوي. که وظیفه نه کوم ځکه خاوند مې بیکاره دی، خو سر مې داسې عاید نه لري چې مونږ ته مونږ د هغې د خوانه زمونږ سپورټ شو، نو دا ډېر مشکل دی زما دپاره چې هم کار وکم او هم وظیفه وکم. زه نه راشم هلته هم سړی، دلته کور ته چې راشم کور هم ګډوډ. زه یو نفر یم، حیران پاتې یم کوم ځای ته ورسېږم ځکه ماشوم اخلم دوی ته راوړم. د ماشومانو مسؤلیت هم زما په غاړه دی، د کور مسؤلیت هم دی، د کرایه مسؤلیت هم دی، هم ذهني ستړی اوسم هم فزیکي ستړی اوسم.
خو یو ښځه چې بیګم نومیږي وایي د کورنۍ او ماشومانو په وړاندې یې مسؤلیت دا دی چې له خپلو اولادونو په ښه ډول ساتنه وکړي.
او کومک کوم هغه ساروزي ټول کور ماته پاتې کیږي، ورته ټول د کور کار کوم، بچیم ساتم تر ماښامه پورې، نه اوسي بس ماښام پورې ټول کار کوم، دیګ ورته پخومړه، ورته لمدوم، ظرفونه انځم، کور جارو کوم، ټول کور کار کوم. ورته څونه چې کولی شم ورته کوم، چې نور نشم کولی قرار ورته پرېږدم همداسې. زه خو نشم کولی چې هم به د دې بچي ساتم، هم به یې کور ساتم، ټول کار به ورته کوم. نو د یو ورځې خبره هم نه ده، خلک خسته کیږي. زه م آینده لرم، زندګي لرم، سبا واده کیږم، دلته به م لګیا اوسم، ټوله ورځ به کار کوم، سبا به خسرخیل کور ته ځم، هلته به م لګیا اوسم. نو داسې ژوند شو، بیا هم ورته لګیا اوسم، ښه کار ورته کوم، خپل د وسې پورې څومره چې کولی شم ورته کوم. او بیا هم هغې به نه معلومیږي، نو چې راشي هم پټکې وخي، هم چغې وخي، دوه مړې ډوډۍ ورکړي، د هغې سانه مچي چې دومره معاش اخلي، د کور ساتم، بچي ساتم، یو پیرزوم راباندې نه لري، زه نور نشم کولی ورته ارڅ چې کې خپل دی وکي.
وایي چې له یو لاس څخه ټک نه خېږي. ډېری داسې انګیندې هم شته چې د خواښې او اندرور احترام، همکاري او ارزښت سره سره ناراضه وي او د هغوی زحمتونه له پامه غورځوي. راځه چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له خپلو انګیندو سره د هغوی د ماشومانو په پاللو او د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو هېڅکله یې له انګیندو د خپلو زحمتونو قدر نه دی لیدلی.
نن کور مې نسته په باندې وزي وزي پېته، ماشومان ماته پرېږدي، بس ماشومان یم زه ورته ساتم، کور یم زه ورته کوم، بس راسي ماښام ما باندې غلمغل کوي چې ما ماشومان د صحیح نه دي ساتلي او ما کور کار د صحیح نه ده کړی. څومره مې سپوس کې کېږي هغه ورته کوم، نور اضافه نه سم کولی که یو ټکری یو شیم نه راته اخلي. چې راسي ماښام زه ولې ما ماشوم نه ده پاکړی، ولې د ما د کور کار جارو مارو دې نه ده کړی، او د ما له کاره د هېڅ نه ده خوشحاله، هېڅ راضي نه ده د ما د کاره. د اولاد نه ډېر ګران دي لمسیان، خو ماته ډېر ګران دي لمسیان، او نو ګورم ډېره راته ګران ده، لکه خپله لور غونته ماته ګرانه ده، خو په هغې څه نه معلومېږي. زه خې ساتم دی باندې ست معلومیږي نو ګور دې لور جاي سلری خو مو خوکه باید مور جاي ولري نو زه دې د لور پسترګه ګورم خو دا ماته د خوکه پسترګه نه ګوري
ډیرای په دې باور دی چې یو لبل سره همکاري هغه غوړه عادت دی چې لوجه یې صمیمانه فضا را منسته شي یو بل منځ کې احترام او خې اړیکې را منسته شي د کابل ښار د دهمرات خان د سیمې اوسیدونکو ماګل چې شاوخه 15 شپېته کاله عمر لري وایي په عامه اصطلاح هغه څه چې کری هغه باری بی هغه چې خپل خواخې سره خسلو کړای وو اوس یې له انګور څخه ویني
ما خودم یک خوښ
خپل یو انګور وم خواخې مې په همدې دوه کلونو کې مړه شوې ده ما مې د خپل خواخې ډیر قدر او عزت کړای او اوس خدای پاک هم داس انګور را کړی ده ما مې د خواخې د مړینې تر ورځې پورې د هغې کار کړای دی هغه درې میاشتې ځای پر ځای پرته وه ما به پورته ښکته کوله او ټول کارونه به مې ورته کول خواخې ته به مې ډوډۍ چای برابره وو سروزان به مې ورته اینځو کالي به مې اینځل ورته وتو کول او بیا به مې مخې ته ورته ایښودل لافې نه وهم خدای شاهد دی چې ما مې خپل د خواخې ډیر قدر عزت کړی دی او اوس زما هینګورم هم داسې کوي زما ډیر قدر عزت کوي پښتنه دادا چې څنګه کولای شو د انګور خواخې اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د ښو اړیکو همکاریو د یو بل د قدر کولو احترام او درک کولو روحیه رامنځته کړو او په دې برخه کې څوک اغیزمن ثابتېدلی شي د موضوع په اړه مو د ښځو له فعالې حنیفې سره خبرې کړې چې د ژوند په چارو کې له بېلابېلو تجربو سره مخ شوې
خانم را که بیرون میره کار میکنه پس می او را باید درک بکنن
هغه مرمنی چې بیرون تزی هغه باید درک شي ځکه هغه ستړی کیږي دا چې موږ یو ماشوم ساتلی وي نو موږ د کور ټول کارونه لکه کالی مینځل پخلی د کور ساتل هغه ته نشو پریښودی دا چې د هغه اعصاب نارامه وي نو دلته همدا ده چې بې احترامي او جنجال رامنځته کیږي د کورنۍ ترمنځ د مناسباتو د برابرولو لپاره مرمن باید ځینې نزاکتونه په نظر کې ونیسي یو مرمن کولی شي چې د بلې مرمن ستونزی مجبوریتونه په خدا ول درک کی او د کورنۍ نارینه هم باید تل هڅه وکړي چې د خزینه او د مناسباتو ترمنځ مداخله و نه کړي تل د هڅه وکړي چې د یوې کورنۍ د رئیس په توګه د کورنۍ د غړو ترمنځ تعادل په نظر کې ونیسي
د دې موضوع تر څنګ یو بل مهمه مسله هغه د دچې خواخې او انګور پرته له کوم درک او فهم څخه د کورنۍ نارینه په خپل منځو کې سره اچوي زموږ همکارې په همدې اړه یو ډرامه لیکلې چې په ګډه به یې واورو
جان جان بسم الله مشره دې زړه سره بسم الله کې بسم الله کې په ډیرو ژړاګانو خو دې زما وسله ختمه کړه جان جان دادا ډوډۍ وخوره چې اوس د مور راځي اوس بې پلار راځي لمسی به مې چکر ته بیایي بسم الله بسم الله
وی جان د زوی مې ولې ژاړي د باندې څه شوي غږیان تر کوڅې راته راشه خپلې مور ته دی راشه زویه وی صدقه دې شم څنګه لون خیشت یې سینه دې څنګه لمده ده مور دې درته خیرات شي جان زویا چا دی پختنم نده کری
پروینی لوری ولی دست کنایی وی ولی چرتیات وی نه سلام نه کلام شروع دی وکره دل سار تر مزدگر خوی در تساتم او تای را تکل کالی او نور ضروری شیان برابر کلی خوزم زرا خوزایم لاس و پیه می کار نکی دستا انصاف دی
دا د پلاره چای د درواخله چې یخ نشي
زویا تا د مور په اړه سوال تندلې داسې تریو غوندې دي څه شوي دي
او ګوره پلاره پروین له ما سره لاس یو کړی او د کور په اقتصاد کې را سره مرسته کوي فهیم زوی مې هم وړوکی دی تر څو په خبرو او قدم وهلو راځي نو جنجال لري وړکتون هم لري دی او پروین د عملی موټر هم نه لري نو مجبوره ده چې فهیم په کور کې پرېږدي بیا چې پروین مازیګر کور ته راشي نو مور مې ورته سل خبرې کوي نه پوهېږم چې څه وکم
ګوره زویه که فهیم ستا زوی دی نو زما او د مور د لمسی هم دی هغه زموږ د زړه ټوټه ده نو ولې به د مور ګډې وړې خبرې کوي زه دې د مور ملاتړ نه کوم خو هغه هم ګورم چې په زاړه ځان څومره د فهیم په فکر کې ده ګوره زویه زکی او نوریاګکه چې له مکتب څخه راشي زه یې په فکر کې یم او کله کله یې بیرون ته هم بیایم خو پروین هم باید د ماشوم پمپر جامې وچې شودې او نور د اړتیا وړ شیان له وړاندې برابر کړي ماشوم لمدېږي جامې باید بدلې شي او بیرون ته وویستل شي نو په دې کې د مور څه ملامته ده؟ غلط خو به نه وایم. واوره زویه، ما د مور ته تل ویلي چې زموږ ناوې پروین جانې ته تل ارزښت ورکړي، له هغې سره همکاري وکړي او درکې کړي. خو ته هم پروین جانه په مینه پوه کړه چې هغه دې هم د مور زحمتونه او لاسنیوی درکړي، له هغې څخه دې خوشحاله شي او مننه دې ورڅخه وکړي. کله کله د میاشت کې یو تحفه ورته واخلي، پارک ته دې ورسره لاړ شي او کیسې دې ورسره وکړي. دا شیان مینې او صمیمیت کې ډېر رول لري. ارزښت ورکول او احترام پښیماني نه لري.
رښتیا هم پلاره، دغو ټکو ته زما پام نه و. زه به له پروین سره خبرې وکړم. د دې مسلې حل خو هغومره ستونزمن نه دی څومره چې ما فکر کاوه.
آفرین زو.
نو په ټوله کې ویلی شو چې رښتینې همکاري، درک او احترام نه یوازې دا چې د خواښۍ او انګور ترمنځ راټوکېدلې ستونزې له منځه وړي، بلکې ښځې به د ګډو ارزښتونو په درلودو سره د ښه ژوند او نویو فکرونو خواته لاړ شي. همدارنګه د دې پر ځای چې یو د بل بې احترامي وکړي، نو یو بل سره صادقانه او په مهربانۍ خبرې وکړي. په پای کې ویلی شو چې سالمې رویې درلودونکې ښځې به سالمې کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته کړي. دا وه د دې اونۍ نیمه نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې او ما رویا مادومی تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا مو الله مل شه.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. انتخابات تیر شول او اوس نتیجې پاتې دي. سکل پیریانو امر ای واچولې او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په نتایجو سر لووس اټکلونه او قیاسونه د ټکر حد ته رسیدلې دي او هیڅ چاتم ځان ناکام نه ښکاري. که دوی ناکام وینو، فیسبوکی ملګری نه پرېږدي چې ناکام شي. دا چې دا ځل به څو سره حکومت جوړ شي لا نه ده معلومه، خو نه ښکاري چې له دوو سرونو به یې سرونه ډېر وي. د خبرونې په پیل کې د کاندید تورګل خان مرکه دراورو چې وایي په اکثریت رای کامیاب دی او ارګ ته د تللو ترتیبات نیسي.
د جمهوری ریاست کاندید تورګل صاحب، څوک مان کوي چې څوک په جمهوری ریاست ته بریالی شي؟
زه په پوره ډاډ سره زوایم زه بریالی یم او همدې لپاره مې ارګ ته د تلو تیاری نیولی.
دا په کوم اساس وایي؟ تر اوسه خو د رایو نتایج نه دي اعلان شوي.
نه دي اعلان شوي؟ ما ته معلوم دي دا څومره خلک چې د رایو مرکزو ته تللي دي، زیاترو یې ما ته رایه اچولې ده.
ته څه وایې چې څو فیصده رایه به دې ګټلې وي؟
95% او هغه 5% یم خلکو په غلطۍ نورو کاندیدانو ته اچولې ده.
دا خو دې نو ډېرې رایې ګټلې دي.
هو، له خپل ملت او خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زحمت یې وایست او د رایو مرکزونو ته لاړل او ما ته یې خپله قیمتي رایه واچوله.
نو چې نتایج نه دي اعلان شوي، تا له کومه ځایه معلومه کړه؟ ناظرینې درته ویلي او که بل چا؟
زه ناظر نه لرم، زه غریب سړی یم، ناظر مې نه شوای نیولی ځکه چې هغه بیا پیسې غوښتلې او ما پیسې نه درلودې چې ورکړې مې وای.
نو بیا چا درته وویل؟
خپل عقل مې راته وویل. یو سړی چې غریب وي، امکانات نه لري، له ټولو لوکس او آزاد خیاله وي، نو پرته له هغه خلک به چاته رایه اچوي؟
نو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ماتلېږي او کسان له اوسه ارګ ته ځي؟
ارګ والاو ته مې خبر ورکړی چې ارګ خالي کړی. نو چې هر وخت یې ارګ خالي کړه، موږ به ورځو. نو
همداسې ورځې که څه مراسم به هم وي؟
نه، داسې خو نه ورځم. سم جشن به وي، د نړۍ جمهور رئیسان او صدراعظمان به وي، ډولونه اتڼونه به وي، آتشبازۍ به وي، ټوله دنیا به ورسره وښوروم.
ارګ ته چې لاړې، لومړی کار به دې څه وي؟
لومړی کار به مې د ارګ د خلکو د اعدام فرمان صادرول وي. بیا به هر څه چې په ارګ کې وي هغه به په خلکو ویشم او له هغه وروسته به بیا د نورو د اعدام فرمان صادروم.
نو د تا کار به همدغه د خلکو اعدامول وي؟
هو، لومړی کال به ایله د اعدامونو کار خلاص شي، په بل کال به بیا د هیواد د ترقی کار پیل کړو.
تروسه چې کوم درای لستون خپاره شوی پدې کې خو تا ته تروسه دوه کسانو رایا چولی ده نو ارکته به څنګه لاړ شي؟
دا د دروغ لستونه دي، او که رښتیا وي نو هغه د تقلبي رایو لستونه به وي. موږ دا نه منو، او موږ هغه پاکې رایې منو هغه چې خلکو په خپله خوښه اچولی دي، او حتمن یې موږ ته اچولی دي.
نو حتمن رئیس جمهور یې؟
پرته له شکه سل په سلو کې رئیس جمهور یم، هغه هم په اکثریتو رایو.
په دې وخت کې د خلکو ته پیغام څه ده؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې هغه ته د موږ د تلو په وخت دی د خوشحالي هوایي ډزې نه کوي، سړکونو ته دې نه راوځي، ټول دې په خپلو کورونو کې ښه خواړه پاخه کړي او په خوشحالۍ دې وخوري. زنده باد تورګل د جمهوري ریاست منتخب جمهور رئیس.
که وروستی پیغام لري نو مایک مو په اختیار کې ده.
وروستی پیغام مې خپل سکرټری ته ده چې په خیر افغانستان ته د راتګ لپاره د تیارۍ ټکټ واخلي او ژر راوخوځيږي چې زه ورته سترګې په لار یم په خوشحالۍ دې راشي.
ځینې داسې ګمانم کوي چې که رایې مساوي شي او بریالیتوب د یوه سړي په رایې شي نو د یوې رایې خاوند به ځان دا ډول خرڅوي. پام وکړئ.
ته دیخوا راسه.
همدلته راته ووایه. څه وایې
ته؟ خو لږ دیخوا راسه.
دغه دی راغلم. څه وایې؟
چل داسې ده چې د موږ دواړو رایې سره مساوي سوي دي، نو که ته هر چا ته رایه ورکړې هماغه بریالی کېږي، یعنې 500 جمع یو لاس سره وړي.
ښه نو زه څه وکړم؟
ته ما ته رایه راکړه.
همدومره ساده؟
نو ته څه غواړې؟
دا نو اوس د تاسې کار دی چې څه راکوئ، ځکه زما رایه ده چې له تاسو دواړو څخه یو د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسوي.
سمه ده. څومره پیسې غواړې؟
ته څومره راکوئ؟
$1,000 دې پاس دي.
یعنی ته غواړې چې په $1,000 ارګ ته ولاړ شې؟ کارګ ته تلل دومره ارزانه وای نو اوس به هلته د جمهور رئیسانو ځای نه و.
$500 دې بس دي.
وروره ته مسخرې کوې، او زه دومره وخت نه لرم چې د تا مسخرو ته غوږ ونیسم.
واله که ته دې خوا راشه.
څه وایې؟
دغه خبره مه منه، لغه خیر نشې کولی.
نو څه وکړم؟
رایه دې ما ته واچوه، زه به دې سم خوشحاله کړم.
څنګه به مې خوشحاله کړې؟
پیسې درکوم.
څومره راکوې؟
هغه څومره درکوي؟
هغه $500 راکوي.
زه $1,000 درکوم، نور څه وایې؟
$1,000 خو ډېرې لږې پیسې دي، ځکه اوس چې سړی ولسواله مقرریږي نو باید مخکې $1,000,000 رشوت ورکړي.
زه خو له دې پیسو به د علاوه ګیره هم ونیسم، پښې به دې هم ونیسم.
پام چې لاس رانه وړې خبر کېږي.
زه نو چې ته نه منې په $1,00,000 برسېره به د رئیس هم مقرر کړم.
ډېر بې انصافه سړی یې. ته غواړې چې په $1,00,000 ځان رئیس جمهور کړې او ما ته ریاست راکوې؟ زه نه منم.
زه بې سواده سړی یم، ریاست چېرته کولی شم؟
والکه دی خوراشه تا ته وایم.
څه وایې؟
ګوره زد مه کوه، ته ووایه چې څومره ډالر درکم.
زه خو $1,000,000 غواړم، او هغه هم په دوبۍ کې غواړم.
$1,000,000 ډیر دی، ډیر زیات دی. $2,000,000 به درکم، ورشه رایه دې واچوه.
په $4,000,000 یې هم نه اچوم.
زه وزیر به دې مقرر کړم.
زه بې سواده یم.
دې پروا نه کوي، مشاورین ډیر ونیسه.
مجبور یم چې بیا مې خپلوان مشاورین کړم، او هغوی هم لکه دما غوندې ټول بې سواد دي.
ویدې اوس هم زیاتره مشاورین پوره سواد نه لري، د سواد غم یې مه کوه.
نو پیسې څومره راکوې؟
زه $5,000,000 له وزارت سره درکوم، یو څه خو به بیا وزارت کې هم پیدا کړي.
او بخې چې مزاحم شوم، یوازې یو وړوکې خبره درسره لرم.
ښه درځم.
ګوره چې په خبره یې تېر نه وځي.
څه وایې؟
ډېرې خبرې په کتابونو کې ښې دي، رایه راته واچوه. $1,000,000 درکوم، او د بې سوادانو چارو کې د خپل خاص مشاور هم ټاکم.
د بې سوادانو په چارو کې مشاور؟
هو، که خپلوان لري هغوی به په نور وزارتونو کې مشاورین مقرر کړم.
والا دا وړاندیز مې خوښ شو.
دا هم واوري.
ولی خانده بیا چه چه خوب بولیدم
یارا کزی دم آوینار می دیرو خیار خلقوه
نو دا چه دا خنده خبره دا
دما خنده ور تراغله چه پوشو لماس رسوگ نشتا دوار بول کندی تلاله
پلارا نو تو بلی ور تا خانده
خود تا گوره سمرو خیار خلقوه ارمان چه رای می درلوده او دوی می ماوینان وای تا ولی دیلو چه لمل که سو جوڑه ول
زا پلاره تی یوازی پری خوده
دیر بلا خلوگو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور صادق سپینغر هارون گلزاد ستاره امینی سنا زرمتی اوزه یاسمین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل سوارلس یاویا کندهار دوویشت خوست یاو کندوز یاو او جلال آباد چلور
آزادی رادیو لوونه تروو